وخت په افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. اوري چې ارګه وجره ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي، او په دې برخه کې د دواړو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. د نړیوالو کړکیچونو ډلې د ملي یووالي د حکومت مشران انتورن کړي وو. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي مرکز وایي که چیرې د دې مرکز د دو وژل شو کارکوونکو عاملین پیدا او مجازات نشي، د دغه عالي مرکز له خوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه تفصیلي راپورونه وروسته راځي، خو لومړی احمد شیبر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
امنیتی چارواکي په روزګان کې د روسانو د حضور خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې نوې مقرره شوې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ماسکاو دې د امریکا وسط ترمنځ یو انتخاب کړي. د خبرونو تفصیل. د روزګان امنیتی چارواکي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د روسي پوځي افسرانو د مرستې خبر ورکوي. د روزګان امنیه قمندان غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی
د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو، یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي، او دوهم ځل د ګیزاب په سراب سیمو کې یو لستان روسان چې دوه ښځې او نه یې هم نارینه ولیدل شوي.
د روزګان امنیه قمندان تور پوری کړ چې دغه روسان اوس په روزګان کې د طالبانو لیکو ته خلک جذبوي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسي سفارت په یو بیان کې د افغانستان یو شمېر رسنۍ او د ملي شورا ځینې غړي تورن کړل چې په درواغو ماسکو د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان مشرانو جرګې خپل راتلونکي عمومي غونډې ته د کابل امنیتي مسؤلان وربللې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل
خواهش می داده در دفعی کمیسون چه کابل امنی قماندان سره در مسئولین رو گواری او در سناتور سیبانو تشویشون رفع کیسی در ملت او در کابل در شهریانو تشویشون دی.
مشرانو جرګې نن په کابل کې وروستیو امنیتي پیښو ته اندېښنه څرګنده کړه. نن سهار د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د ملي اردو یو افسر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تېره ورځ زنبق څلور لارې ته څیرمه د یوې دولتي سرچینې د معلوماتو پر اساس د ملي امنیت د لسم ریاست یو کارکوونکی او د دغه ښار په قمبر څلور لارې کې د اداري فساد پر ضد د ځانګړي مرکز دوه کارکوونکي وژل شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې یو لړ نوې مقررې شوې دي. په دې ترڅ کې محمد سلیمان کاکړ د ملي امنیت شورا د دفتر د انکشافي او ولسی چارو د سر موین په توګه مقرر شوی. یما کرزی د ملي امنیت شورا د دفتر د ستراتیژیکو ګواښونو او د اطلاعاتو د ارزونې موین، عبدالحکیم نورزی د ملي امنیت شورا د دفتر د داخلي تفتیش موین، او د ملي دفاع وزارت مخکنی مرستیال جنرال خالق سروري د ملي امنیت شورا دفتر د وسلوال پل د اعلی سرقمندانۍ موین ټاکل شوی دی. د دغو ټاکنو ترڅنګ د رئیسانو په کچه هم یو لړ مقررې شوي دي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې له دغو نویو ګمارنو سره به د ملي امنیت شورا دفتر لا ډېر فعال شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دوه لوبغاړي حمید حسن او میرویس اشرف به چې مخکې د لوبو پر مهال خوښ سوي وو ډېر ژر له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه لوبغاړي اوس په تمریناتو کې برخه اخلي ترڅو د ویسټ انډیز لوبو ته چمتو شي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز له لوبډلې سره درې د شلو ورونو او درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. دا مسابقې د جون له درېیمې په ویسټ انډیز کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو تر سفر مخکې وویل چې روسیه باید دا انتخاب کړي چې د سوریې په مسله کې د امریکا لوری نیسي که د نورو. ټیلرسن دا خبرې نن د ایتالیا په لوکا ښار کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادو له استازو سره تر غونډې وروسته وکړې. روسیه ځان په حقیقت کې د اسد د رژیم، ایرانیانو او حزب الله هم سطح ګڼي. دا اوږدمهاله ائتلاف دی چې د روسیې ګټې خوندي کوي، کنه روسیه غوره ګڼي چې له امریکا سره وي، له نورو غربي هیوادونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره وي چې د سوریې د بحران د حل هڅه کوي. تمه ده چې ټیلرسن سبا په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د ټیلرسن تر خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ماسکو به په رسمي ډول په حاک کې له ملګرو ملتو وغواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره تحقیقات ترسره کړي. بل لور ته روسیې اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به په ماسکو کې له سوریې او ایران سره درې اړخیزه غونډه وکړي. او بلې خواته د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په سوریه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه په خپره کړي بیان کې د دې پیښې مشخص ځای او وخت ته اشاره نه ده کړې. د 19 کلن ازبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز توکوهلم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ، لارې یې برامته کړه، پر خلکو یې وروسته او څلور تنه یې ووژل. د محکمې د اسنادو له مخې اکیلوف د ازبکستان دی. د اپریل په 1 د سویډن په مرکز توکوهلم کې پر لارې څلور تنه ووژل او 15 ټپیان کړل. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د نوم ثبتولو لپاره 5 ورځې وخت ټاکل شوی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د مې په 19 کېږي. تمه ده د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی به د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. روحانی پرون په تهران کې یوه ورځ مخکې تر دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو کارونه شروع شي، رسنیو ته د خبرو پر مهال د خپلو تګلارو دفاع وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ارګوي جریه ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او په دې برخه کې د دواړو ترمنځ همغږي موجوده ده.
په ټوله کې هغه برخه چې دوی د قوي بحثونو راپورته کړي دي د گزارش اصلا درسته نه ده.
دواړو د کړکیچونو د نړیوالو کړکیچونو د اداري وروستی راپور رد کړ. د اورزګان امنیت قومندان وایي چې په وروستیو کې لیدل شوی چې په دې ولایت کې یو شمېر روسي پوځیان له طالبانو سره مرسته کوي.
ایلوسا مصروف ترننګ او جلب جذب او سازماندهي هستند.
افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي مرکز وایي که چیرې د دې مرکز د دوو وژل شوو کارکوونکو عاملین پیدا نشي او مجازات نشي، د دغه عالي مرکز لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه بل ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
زموږ د کارکنانو دپاره یو زنګ خطر شمېرل کېږي او امکان لري چې ډېر کارونه ضعیف وشي.
پاسې مې د نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی اعدام شي سخت عواقب به ولري. او دغه راز د سترو او صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ غونډې له حاله مو خبرو. ارګه وجره ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او په دې برخه کې د دواړو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. د کړکیچونو نړیوالې ډلې په خپل وروستي راپور کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د چوکیو په ویش کې په قومي چلند انتورن کړی دی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي د حکومت مشران د خپل منځي اختلافاتو او د ګمارونو پر سر د جنجالونو له امله نه دي توانېدلي چې ښه حکومت ولي خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر مڼې او اجرایي ریاست د نړیوال کړکیچونو هغه راپور چې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قومي ګمارونو تورن کړي نه مني وایي چې په دې برخه کې هر ډول سرګندونې به بند سټه دي. د ولسمشر مڼې د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت مشران په مهمو ملي مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري او په ګمارونو کې هم ملي مشارکت په نظر کې نیول شوی.
د ملي یووالي حکومت په رهبرۍ کې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی. تاسو ته معلومه ده چې د ملي یووالي حکومت مشران له ډېرو جنجالي مسایلو هم په ښې همکارۍ او همغږۍ سره بریالي وتلي. دغه شان موږ د قومي ګمارنو خبره هم ردوو. په دې برخه کې سیاسي مشارکت په نظر کې نیول کېږي، خو د ګمارنو اساس وړتیا ده.
ښاغلي مرتضوي د حکومت په ټیټو پوړیو کې اختلافات رد نه کړل، خو ویل چې دا اختلافات دومره د اندېښنې وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال کړکیچونو ډله چې مرکزی د بلجیم په بروکسل کې ده د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو منځو کې په شدیدو اختلافاتو او د چوکیو د ویش په برخه کې په قومي چلند تورن کړی دی. د دغه راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د هغه هوکړې په مادو کې د ابهاماتو له کبله دي چې ښاغلي غنی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی وزیر جان کیری په منځګړیتوب لاسلیک کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې د ملي یووالي د حکومت مشران په لوړو ملکي او مهمو پوځي څوکیو باندې خپل متحدین ټاکي او دغه ټاکنې تر ډیره د قومیت په بنسټ کیږي. په راپور کې په ځانګړې توګه ادا شوی چې ښاغلي غنی د پښتون قوم او ښاغلي عبدالله د تاجک قوم اشخاص په مهمو حکومتي څوکیو ګماري. د کړکیچونو نړیوالې ډلې په دغه راپور کې د روان حالت دوام د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی او د حکومت د مشرانو په همغږۍ او یووالي ټینګار شوی دی. خو د افغانستان اجرایه ریاست هم بیا د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي خبره کوي او په لوړو حکومتي څوکیو کې د قومي ګمارونو موضوع هم ردوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل
په ټوله کې هغه برخه چې دوی د قومي بحثونو راپورته کړي دي د ګزارش اصلا درسته نه ده. د ملي یووالي حکومت کې د افغانستان له ټولو قومونو عادلانه نمایندګي شته او په ټوله کې هیڅ ډول مقررې د شخصي قومي علایقو په اساس نه رسېږي. دوهمه دا چې د حکومت رهبران د هیواد د لوی مسایلو په ارتباط د ملي منافعو په ارتباط هیڅ راز اختلاف نه لري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قوم پالنې تورنوي. لړلې خالد سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تیر دوه نیم کاله په خپل منځي اختلافاتو تیر کړل او په دغه موده کې دوی ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد خپل کړي.
اختلافات تر دې حده پورې ستلي چې دوی نشي کولای چې یو حکومت ورته د حکومت پر اساس باندې د حکومت سره جوړ کړي. ګوندي افراد لپاره دوی په زیاتو ګمارنو باندې مصرف دي نسبت د دوی په ملي مسایلو باندې بحث کوي.
ښاغلی سادات وایي دغه راپور په ټوله کې د ملي یووالي حکومت لپاره د خطر زنګ دی چې که په حکومت کې اصلاحات رانه شي نو حکومت به له سقوط سره مخ شي. ښاغلی سادات وایي که حکومت غواړي له دغه حالت څخه ووځي او خلک په نظام اعتماد پیدا کړي نو دوی باید خپل منځي اختلافات او قومي ګمارنې پرېږدي او کومې تېروتنې چې کړي د تکرار مخه ونیسي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل وسلوالو طالبان سره د روسي دی اړیکو په اړه د راپورونو خبرېدو وروسته چې موسکو هم د اړیکو تایید کړی په دې وروسته یو کې د افغانستان یو شمیر سیمو ل طالبان سره د روسي پوځیانو د همکاري په اړه هم راپورونه ورکول کیږي. د اورزګان امنیه قومندان جنرال غلام فاروق اسنګری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر هغو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی لیدل شوي چې یو شمیر روسي پوځیان چې هغه جنرالان بللي دي له طالبانو سره عملا همکاری کوي، هغوی ته پوځي لارښوونه ورکوي او دغه راز هغوی جګړې ته آماده کوي. په عین حال کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي هم ازادي راډیو خبریال ته دا موضوع تایید کړې ده. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر رپورټ کې
که څه هم روسیې په وار وار له افغاني طالبانو سره پوځي او مالي مرستې رد کړې خو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي روسي جنرالان لیدل شوي دي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه روسي جنرالان اوس عملا د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ د سراب نومي سیمو کې وسلوالو طالبان ته په پوځي لارښوونه بوخت دي او په خبره چې د مرکز ترینکوټ په یشمیر سیمو کې هم څه موده مخکې لیدل شوی دی. نوموړي وایي چې د دغه روسي جنرالانو شمیر شاوخوا یوولس نفره دی چې دوی ښځینه دي.
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی دی.
باید وایم د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي او دوهم ځل د ګیزاب په سراب سیمو کې یوولس تنه روسان چې دوه ښځې او نه یې هم نارینه ولیدل شوي. دغه روسان د روزنې او جلب و جذب په پروسه اوس بوخت دي.
این روسا مصروف ترنینگ و جلب و جذب و سازماندهی هستند.
ښاغلی سنگری دا هم وویل چې د دغسې تر روسي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه ورسره موجود دي او په وینا چې هیڅکله به د هیواد دښمنان ته اجازه ورنه کړي چې بې ګناه افغانان وځوروي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې د روسیې سفارت اعلامیه خپره کړې وه چې یو شمېر افغاني رسنۍ او د ملي شورا غړي پر روسیې بې بنسټه تورونه لګوي. له دې سره په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي چې د اروزګان ولایت زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او بهرني استخبارات په اسانۍ سره کولای سي چې ورته راسي، خو د مرکزي حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات شته په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالب مشرتابه څو ځلې د پاکستان د آیسای په وساطت دا خو د آیسای پروژې دي، کله پر امریکا خرڅي او کله هم پر روسانو پر چینایانو. نو تاسو ولیدل چې د طالب مشرتابه اختر محمد منصور او چنان هیبت الله اخونزاده دا د روسانو سره د پوتین سره لیدنې کتنې کړي دي.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د روسانو د شتون په اړه راپورونه خپره سوي وه، خو په دې روسیو کې بیا په یو شمېر سیمه ییزې او نړیوالو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپره سوه چې روسي او پاکستاني ډیپلوماټانو اوس په ګډه د پاکستان په میرانشاه او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د روزنې لپاره مرکزونه جوړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
و امروزل چې د اروزګان امنیه قومندان وایي چې په دې وروستیو کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو کې لیدل شوي چې د روسیې د پوځ یو شمېر افسران له طالبانو سره مرسته کوي. د اروزګان امنیه قومندان دغه پوځیان جنرالان یاد کړل. له دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې په تېره بیا په هلمند کې د پاکستاني جنرالانو خبره شوې وه، خو مسؤولو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي او دغه راز لوړ پوړو امنیتي چارواکو هم په دې اړه کره شواهد نه دي څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. دا دریمه غونډه ده او دا ځل پکې په افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه هم ګډون کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوبغاړی واشنگتن په دې غونډه کې ګډون نه لري. روسیې ویلي چې دا غونډه د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي او یو سیمه ییز ګډ تفاهم رامنځته کړي. روسیې دغه راز ویلي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز وایي که چیرې د دې مرکز د دو وژل شو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نه شي، د دغه عالي مرکز له خوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. دغه ادارې تر اوسه یو شمېر په اداري فساد تورن لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي او هغوی نغدي جریمه او د څو کلونو په بند محکوم کړي دي. پرون د دغه ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. وسلوالو طالبانو چې تله د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو په ګډون د چارواکو د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی، په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغه مرکز رئیس حسین فخری نن ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې حکومت کشفي ارګانونه باید دغه پیښه جدي وڅېړي. ازادي راډیو خبریال عبدالله ننزی په دې اړه له ښاغلي فخری سره مرکه کړې او په سر کې د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه چې هغه د فساد ضد دوسیو له څېړلو سره تړلی او د دوی له نظره څوک په پیښې کې ښکېل ګڼل کېدای شي پوښتنه کړې. ښاغلي فخری په ځواب کې وویل
مون په دې موضوع کې کوم معلومات نه لرو او کوم اسناد او شواهد نه لرو، اما داسې فکر کوو چې مرکز عدلی او قضایی په دې موضوع کې باید څېړنې وکړي او کشفي او امنیتي مراجع هم باید توجه وکړي او د دې حادثې عوامل او مرتجبین باید کشف وشی او تحقیقات وشی مجازات وشی، ذکر چه دا مسئله در جدی مسئله ده که دا موضوع سم تحقیب و نسی او عاملین گرفتار نسی. دا قضیه ده مبارزه فساد اداری سره در خندون او در مشکلات تیخوی.
فخری صاحب، د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وروستیو کې یو شمېر د فساد اړوند یو شمېر مهمې قضیې هم وڅېړلې او ځینې کسان یې د فساد په تور محکوم کړل. آیا دغه پیښه خو یادو قضیو پورې تړاو نه لري؟
باید دا موضوع جدي تحقیق او څېړنې وشي او باید کشفی او امنیتی مراجع پده موضوع که جدی غور و که شاید به ارتباط نوی او دا کارکنان چه پرون پر شهادت ورسید حتما دا کارکنان بعضی دوستی لری بعضی قضیه لری که باید سیرانی وشی چه پده قضایه که سوک شامل دا او دا احتمالات پر نظر باید ونیسی دا زمون کار ندار دا ده امنیتی و کشفی مراجع و کار دا چی پا ده موضوعات که جدی غور وکی
دا در دول پی خداوام با چوم را دا اداری فساد پر زد عدلی و قضایی مرکز پر کارونو او همدار از پرتوله که دا اداری فساد پر زد دا مبارزه پر لڑی اغیز ولری
معلومدار دا حوادث که تکرار وشی زمون او د مرکز عدلی او قضایی د پاره او د زمون د کارکنان د پاره یو زنگ خطر شمیرل کیگی او امکان لره چه دیر کارون ضعیف بشی
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه د ځانګړي عدلی او قضایی مرکز رئیس حسین فخری و چې د دې مرکز د دو کارکونکو د وژل کېدو او دا چې حکومت باید په تېر بیا امنیتي ځواکونه امنیتي او قضایي ادارې په دې اړه څه اقدامات وکړي نظر څرګندو. دا هغه موضوع و چې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم په عمومي غونډه کې پرې بحث وکړ. د مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. نور تفصیل یې د ناجیه صفوي په راپور کې.
په کابل کې د عدلی او قضایي مرکز د دوو کارکونکو وشل کېدل د مشرانو جرګې د غړي او بیلابل غبرګونونو راپارول یو ټینګار کوي چې حکومت باید د عدلی او قضایي ارګانونو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې سناتور عبدالباقی بریال ویل چې د عدلی او قضایي ارګانونو د کارکونکو په وژنو کې تر ډیره مافیایي کړۍ لاس لري او باید مخې ونیول شي.
اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز پر دوو کارکونکو د تیرې ورځې پیښه یوه قاتلانه حمله وه او موږ یې په کلکه غندو. په داسې پیښو کې طبعا مافیایي کړۍ ښکېلې دي او داسې کسان دي چې له داخل څخه ملاتړ کېږي، خو زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د عدلي او قضایي ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي.
په ورته وخت کې سناتوره انرکلی هنریار وایي د عدلي او قضایي مرکز د یادو دوو کارکونکو د وژنې طرحه له داخله پلان شوې ده.
درستی تحلیزی کشته شدن از اینا از داخل شده.
دا وایي د دغو کارکونکو د وژل کېدو طرحه له داخل څخه پلان شوې ده. موږ هیله مند یو چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د دغو کسانو چې په مهمو برخو کې دندې لري امنیت خوندي شي. د سرګندونی ورسته له هغه کې چې د دوشنبه په ورځ د کابل د قمبر سلورلاري په سیمه کې له اداري فساد سره د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول، سره له دې چې د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تېر کال بیا وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د استیناف پر سرنولۍ برید وکړ او د دغې ادارې اووه کارکونکي ووژل. دغه شان د افغانستان د سترې محکمې کارکونکي هم په وار وار د وسلوالو مخالفانو لخوا ګواښل شوي او حملې پرې شوي دي. د سناتورانو له څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو د کابل امنیتي چارواکي خپلې جلسې ته وغواړي او ترې په دې اړه پوښتنې وکړي.
خواهش مې دا ده د دفاعي کمیسیون نه چې کابل امنیت قومندان سره د مسؤلینو روغواړي او د سناتور صاحبانو تشویشونه رفع کړي چې د ملت او د کابل د شهریانو تشویشونه دي، دوی دې ورسره خپل هغه ستونزې مطرح کړي.
د کابل امنیه قومندان حسن شاه فاروق بیا د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي برخو ته لارښوونه کړې چې د عدلي او قضایي ارګانونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د عدلي او قضایي ارګانونو امنیت تر هغه حده چې د پولیسو په توان کې دی ان شاء الله د دوی امنیت ټینګ شوی او ټول امنیتي مرجو ته په دې برخه کې لارښوونه شوې ده.
په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو د حمله په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د درنو جرمونو پر وړاندې عدلي قضایي مرکز په دې ورستیو کې یو شمیر لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن وو په مجازاتو محکوم کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مسؤلینو هم تر یادې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې او ویلي چې د شته وضعیت دوام به په دغه هېواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی اعدام شي سخت عواقب به ولري. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ دغه راز د ځینو نورو موضوعاتو پر سر هم کړکېچ زیات شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
هند نن سه شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د یو متقاعد هندي افسر د اعدام سزا به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې جدي عواقب ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج د هغې هیواد د پارلمان غړو ته ویلي چې هند به دا موضوع په ډېره لوړه سطحه له پاکستان سره مطرح کړي څو ډاډه سي چې د کولبوشان یادف په برخه کې عدالت تامین سي. یادف تیر کال په پاکستان کې د جاسوسۍ او رانکاری په تور نیول سوی او روانه اونۍ د یوې پوځي محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. پاکستان ادعا کوي چې یادف د هند یو جاسوس چارواکی دی چې د پاکستان په بلوچستان او ساحلي ښار کراچی کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کړې ده. سوشما سوارج د یادف محکمه ناسمه بولي. دا وایي د هند حکومت او خلک به دا احتمال ډېر جدي ونیسي چې یو بېګناه هندي وګړی په پاکستان کې د یوې سمې محکمې پرته او د اساسي مقرراتو، قوانینو، عدالت او نړیوالو اړیکو پر خلاف د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. سوارج د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې د دې کار پر مخړول په صورت کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عواقب په پام کې ونیسي. په کانګرس کې د اپوزیسیون او نورو ډلو استازو له حکومت څخه وغوښتل چې پر پاکستان نړیوال فشار راوړي څو یادف خوشي او بیرته هند ته وروستل سي. د پاکستان پوځ تیر کال د یادف تر نیولو وروسته یوه ویډیو خپره کړې چې ښیي د اعتراف کړی چې کلونه کلونه یې په پاکستان کې د ناکراریو د خپرېدو لپاره تیر کړی دی. دا معلومه نه ده چې د دا اعتراف د فشار په نتیجه کې کړی که څنګه. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویلي چې یادف تیر کال له ایران څخه تښتول سوی او تر هغه وروسته په پاکستان کې د هغه د حضور په اړه هیڅکله سم وضاحت نه دی ورکړل سوی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د هند حکومت به د یادف اعدام یو عمدي قتل وانګیري. هند او پاکستان له وړاندې هم په خپلو کې ستونزمنې اړیکې لري. د تیر کال له جنوري راهیسې د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې خبرې وروسته له هغه وځنډېدې چې هند په هغه هیواد کې پر یوه هوایي پوځي اډې تر برید وروسته له پاکستان سره د کشمیر او نورو ستونزو په اړه پلان سوې غونډې وځنډولې. هند وایي تر هغه برید وروسته د ټلیفوني تماسونو پلټنې شوي چې پر پوځي اډې برید کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي.
و مردل چه هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی اعدام شي سخت عواقب به ولري. او اوس هم د ایټالیا په ایټالیا کې د اتو د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مخبر وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ډیکس تیلرسن روسیې ته دوه انتخابه پریښي چې یا له روسیې ملاتړ ته دوام ورکړي یا د سوریې پر ضد د امریکا ملاتړ وکړي. ښاغلي تیلرسن دا خبرې موسکو ته تر سفر مخکې نن په ایټالیا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې کړې دي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې د سوریې د رژیم په اړه د خپل دریځ روښانه کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي روسیه باید روښانه کړي چې له امریکا سره د سوریې د رژیم پر ضد درېږي که د سوریې د رژیم، ایران او د لبنان د حزب الله ډلې ملاتړ ته دوام ورکوي. ریکس تیلرسن د خبرې د سه شنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وکړي. زه فکر کوم دا د روسیې په اړه یو ښه مفکوره ده چې له هغوی وپوښتل شي چې د اسد له رژیم سره درېږي، د ایرانیانو او د حزب الله له ډلې سره درېږي، که واقعا له امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو سره درېږي څو د سوریې کړکېچ حل کړي. تمدار ریکس تیلرسن د چهارشمې په ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په مسکو کې هم خبرې وکړي. هغه به د چهارشمې په ورځ په مسکو کې له روسي سیال سرګی لافروف سره د سوریې د کړکېچ په اړه باندې خبرې وکړي. همدارس به له روسي وغواړي چې له سوریې له رژیم نه خپل ملاتړ ته د پای ټکی کېږدي. هغه خبره چې د جی 7 یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو نن د منځنی ختیځ د بهرنۍ چارو د هیوادونو د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره په غونډه کې وکړه. د جی 7 یا د وستر صنعتي هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، جرمني، برېټانیا، ایټالیا، فرانسا او کاناډا بهرنۍ چارو وزیرانو د ترکیه، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اردن او قطر له بهرنۍ چارو وزیرانو سره د سه شنبه پر ورځ د ایټالیا په لوکا کې خبرې وکړې. دوی ټولو له روسیې څخه وغوښتل چې له سوریې رژیم نه خپل ملاتړ ته د پایتکی کېږدي، کنه په روسیې باندې به فشارونه زیات شي. نړیوال وروسته له هغه د سوریې پر رژیم او په ملاتړ یې فشارونه زیات کړل چې تېره اونۍ د سوریې رژیم په ادلب ښار کې د خان شیخون په سیمه کې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو په کارونې تورن شو. په دې حمله کې څه باندې اتیا تنه ووژل شول، خو سوریې او روسیې ویلي چې زهرجن ګاز د مخالفینو تر کنټرول لاندې یو انبار تر ویشتلو وروسته خواره شوي، هغه څه چې امریکا متحده ایالتونو او نورو هیوادونو ته د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تازه رسنیو ته په خبرو کې ویلي دي چې غربي هیوادونه کولای شي د هغې ادعا په اړه باندې چې ګواکې په خان شیخون کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي خپلې څېړنې وکړي.
په روسیې د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په باب مو واورېدل. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره استډیو ته راغلې فرشته جان، تاسو ته مایکروفون سپارم. خیر راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، سلام و خسته نباشید. همچنان سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است و فرشته نگاه در این مجله خبری میزبان شماستم. در صدر گزارش های مجله خبری میشنوید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان آنچه اختلافات میان رهبران حکومت خوانده می شود را رد کردند. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به قوم پرستی متهم کرده و از متزلزل بودن ثبات افغانستان و حکومت وحدت ملی هشدار داده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
مقامات امنیتی از همکاری افسران نظامی روسی با طالبان در اوروزگان خبر دادند. شماری از مقامات جدید در دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گماشته شدند و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میگوید مسکو رسما از ملل متحد خواهان تحقیقات در مورد حمله اخیر کیمیاوی در سوریه خواهد شد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ولایت اوروزگان از همکاری نظامی افسران روسی به طالبان در این ولایت خبر دادند. غلام فاروق سنگری، قمندان امنیه اوروزگان، به رادیو آزادی گفت بر اساس معلوماتی که دارند اخیراً روس‌ها در مناطق مرکزی ترینکوت دیده شدند و در منطقه سراب ولسوالی گیزاب 11 تن از افسران روسی که دوی آنها زنانند دیده شدند. به گفته قمندان امنیه اوروزگان، این افسران روسی در حال حاضر مصروف جلب و جذب در صفوف طالبان در اوروزگانند. دو روز پیش سفارت روسیه در کابل شماری از رسانه‌ها و وکلای شورای ملی را متهم به دروغ پراگنی در مورد مداخله روسیه در امور افغانستان کرد. مشران و جرگه افغانستان در جلسه آیندهش مسئولین امنیتی کابل را فراخوانده است. اعضای این جرگه می گویند که در این اواخر قتل‌های هدفمند، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه در نقاط مختلف کابل افزایش یافته است. فضل عادی مسلمیار، رئیس این جرگه، در مورد فراخوانی مسئولین امنیتی گفت
دی تشویش در طول سنت و سربان سرو
وی می گوید این تشویش نزد تمام سناتوران است. از کمیسیون دفاعی و امنیتی می خواهیم که مسئولین امنیتی کابل را بخواهند و تشویش سناتوران و مردم را رفع کنند. این در حال است که صبح امروز یک افسر اردوی ملی در ساحه حوزه پنجم امنیتی کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. شماری از مقامات جدید در دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گماشته شدند. محمد سلیمان کاکر به حیث معین شورای امنیت در امور انکشافی، یما کرزی به حیث معین بررسی از تهدیدات استراتژیک و عبدالحکیم نورزی به حیث معین شورای امنیت در امور تفتیش داخلی این شورا تعیین شدند. از سوی دیگر محمد افضل لودین به حیث مشاور ارشد نظامی ریاست جمهوری افغانستان گماشته شد. و خبر آخر داخلی که کرکت بورد افغانستان می گوید حمید حسن و میرویس اشرف دو کرکت باز افغان که در جریان بازی های قبلی جراحت برداشته بودند به زودی به میدان کرکت برمی گردند. عزیز غروال مسئول کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این دو کرکت باز در حال حاضر مشغول تمریناتند تا در بازی های وست اندیز که در ماه جون دایر می شود شرکت کنند. ادامه که خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش رسما از ملل متحد خواهد خواست تحقیقات را در مورد حمله اخیر کیمیاوی در سوریه در هاگ هالند آغاز کند. از سوی دیگر روسیه اعلان کرده است که جلسه سه جانبه را با ایران و سوریه در مسکو دایر می کند. این بیانات بعد از آن دایر شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز در جلسه که در مورد سوریه در ایتالیا دایر شده بود گفت به رژیم اسد اجازه استفاده دوباره سلاح کیمیاوی دادن نخواهد شد. وی در جریان جلسه وزرای کشورهای جی 7 و 5 کشور شرق میانه در شهر لوکای ایتالیا گفت وی میگوید حملات راکتی ما در پاسخ به استفاده مکرر سلاح کیمیاوی از سوی رژیم بشار الاسد یک اقدام مورد نیاز برای منافع ملی امریکا بود. ما نمیخواهیم که ذخایر غیر قابل کنترل سلاح کیمیاوی رژیم اسد در دست داعش و یا دیگر گروه های تروریستی بیفتد که میتوانند امریکا یا متحدین ما را هدف قرار دهند. ما همچنان عادی شدن استفاده از سلاح کیمیاوی را سوی بازیگران در کشورهای مختلف به شمول سوریه نمیپذیریم. رکس تیلرسون افزود اولویت تمام کشورها در سوریه و عراق سرکوب تندروان داعش است. تیلرسون این را هم گفت که اتحادهای روسیه در منطقه با رژیم اسد، ایران و حزب الله لبنان به نفع مسکو نیست و روسیه باید با آمریکا و دیگران متحد شود. رحمت اکیلوف مرد 39 ساله ازبکستانی که متهم به کشتن 4 نفر در حمله لاری هفته گذشته در استکهلم مرکز سویدن بود به گناهش اعتراف کرده است. یک فرد دومی که در این رابطه دستگیر شده است امروز آزاد شد. و خبر آخر که ثبت راجستر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز آغاز شد و 5 روز ادامه می‌یابد. انتظار می رود رئیس جمهور حسن روحانی یکی از این نامزدان باشد. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد کردند.
در رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان اتحاد نظر وجود دارد.
هر برخه چه دوی به قوی بحثون را فتح کردی به گزارش اصلا درسته نده.
مشران جرگه افغانستان میگوید قتل دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد کار مافیاست. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در مورد این حادثه میگوید
باید حکومت این حادثه دیروز به مصادر یک زنگ خطر و هشدار باش تلقی بکنه.
وزارت دفاع افغانستان سهم زنان در اردوی کشور را 10% بالا میبرد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه امریکا گفته روسیه باید میان امریکا و رژیم اسد یکی را انتخاب کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید.
باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است ما، همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرمرایی میکنه. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان آنچه اختلافات میان رهبران حکومت روی مسائل بزرگ ملی خوانده می شود را رد کرده و از موجودیت امانگی بهتر میان آنان خبر دادند. این در حال است که گروه بین المللی بحران در گزارش اخیرش رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و تقسیم چوکی ها به اساس قومیت متهم کردند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در خصوص گزارش اخیر گروه بین المللی بحران که رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و گماشتن افراد به اساس قومیت متهم کرده است، عکس العمل نشان داده و آن را رد می کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت روی مسائل مهم اجنا و اختلاف نظر نداشته و در قسمت تعیینات نیز مشارکت ملی در نظر گرفته شده است.
در رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان و عمده ملی یک اتحاد نظر وجود دارد که رهبران حکومت وحدت ملی از مسائل بسیار بحث برانگیز و جنجالی با همکاری و هماهنگی هم عبور کردن. کاملا بس قومی رد میکنیم. مشارکت سیاسی در افغانستان در نظر گرفته میشه، ولی مبنای استخدام ها 6 سال رایست.
آقای مرتضوی موجودیت اختلافات در سطح پایین حکومت را رد نکرد، اما گفت که این اختلافات قابل نگرانی نیست. این در حال است که گروه بین المللی بحران که مرکز آن در بروکسل پایتخت کشور بلژیم می باشد، رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و تقسیم چوکی ها به اساس قومیت متهم کرده است. به اساس این گزارش، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی موجودیت ابهام در برخی ماده های توافقنامه سیاسی می باشد که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری وزیر خارجه پیشین امریکا امضا کردند. در گزارش گفته شده است که رهبران حکومت وحدت ملی در چوکی‌های مهم ملکی و دولتی متحدینشان را تعیین کرده و تا حد زیاد این تعیینات بر مبنای قومیت صورت گرفته است. در گزارش به صورت خاص ادعا شده است که محمد اشرف غنی قوم پشتون و عبدالله عبدالله قوم تاجک را در پست‌های مهم دولتی تعیین می‌کنند. گروه بین المللی بحران ادامه این وضعیت را نگران کننده خوانده و بر هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی تاکید میکند. اما ریاست اجرایی افغانستان از موجودیت هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی سخن گفته و موضوع تعیین افراد به اساس قومیت در پست‌های بلند دولتی را رد میکند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان:
بحث هایی که آنان در گزارش در مورد گماشتن افراد به اساس قومیت مطرح می کنند درست نیست، بلکه در حکومت وحدت ملی از تمام اقوام به شکل عادلانه نمایندگی شده است و در کل مقرری ها به اساس علایق شخصی و قومی صورت نگرفته است. دوم این که رهبران حکومت روی مسائل بزرگ ملی اشنا و اختلافات ندارند.
از سوی هم کارشناسان سیاسی افغان نیز رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به اختلافات داخلی و قومگرایی می کنند. خالد سادات یکی از این کارشناسان می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی دو نیم سال گذشته را در اختلافات داخلیشان سپری کرده و در این مدت آنان نتوانستند که اعتماد مردم را به دست آورند.
اختلافات تا حد موجود است که آنان نمی توانند با هم به یک تفاهم برسند و به اساس آن این حکومت را بسازند. بجای این که آنها روی مسائل ملی بحث کنند، مصروف گماشتن افراد اعضا هستند.
آقای سادات می گوید که این گزارش در کل برای حکومت وحدت ملی یک زنگ خطر است و به گفته وی اگر اصلاحات به وجود نیاید، حکومت به سقوط مواجه خواهد شد. آقای سادات میگوید اگر حکومت میخواهد از این حالت بیرون شده، اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر گردد، باید اختلافات و تعیینات به اساس قومیت را کنار گذاشته و تخطی هایی را که انجام دادند از تکرار آن جلوگیری کنند.
شنیدید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان گزارش تازه گروه بین المللی بحران را رد کردند. در گزارش گروه بین المللی بحران، اشرف غنی و عبدالله عبدالله به قوم پرستی متهم شده و همچنان از متزلزل بودن ثبات افغانستان حکومت وحدت ملی هشدار داده شده است که حکومت افغانستان آن را رد می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید اگر قتل کارمندان ادارات مبارزه با فساد دوام یابد، روند مبارزه با این پدیده در افغانستان با چالش مواجه می شود. حسین فخری رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی در حال این سخنان را مطرح کرد که روز گذشته دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از سوی افراد مسلح کشته شدند. همکارم عبادالله انانزی در این مورد با آقای فخری مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد چگونگی این حادثه پرسیده است.
یکی حادثه دیروز از سوی چی کسانی صورت گرفته این بهتر است که از مراجع کشفی و امنیتی شما بپرسید. اما به هر صورت این حادثه که در سر از دو تن از کارکنای مرکز عدلی و قضایی به شهادت رسیدن نشان می‌دهد که با جدی شدن کار و فعالیت مرکز عدلی و قضایی بانهای مافیایی و همکارای توریستشان هم در زیر عناصر نمیشه نشنن و از قتل و کشتار کارکنایی که وظایفشان را با جدیت و قاطعیت به انجام میرسانن هم دریغ نمیورزن. اداره حالی مبارزه علیه فساد اداری در حالی که عمل وحشیانه را شدیدن تقویه میکنه و به خانواده دونا تسلیت میگن، از مقامات دولتی و مراجع امنیتی میطلبه که جنایت دروزی را به مثابه یک کشدار باش تلقی بکنن و در قسمت دفع و طرد مخاطرات و کشف و دستگیری عاملین حادثه هم توجه لازم را مبذول بکنن. در غیر از او این تداوم حوادث خونبار در عرصه مبارزه علیه فساد اداری تاثیرات سوی را با بار خواد داشت و خواد آورد و مشکلات دیگه ایجاد خواهد.
جناب فخری صاحب، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در این اواخر قضایا و پرونده های مهم فساد را مورد بررسی قرار داد و تعداد از افراد را نیز در پیوند به چین قضایا محکوم نمود. آیا این حادثه پیوند با این پرونده ها دارد یا خیر؟
ما فکر میکنم که به ارتباط نیست با پرونده های بزرگ فساد اداری و باید مراجع امنیتی دقت بکنن و مطالعه بکنن که امی کارکنایی که دیروز به شهادت رسیدن در کدام پرونده های فساد اداری کار و فعالیت داشتن و ارتباطات و پیوندهای احتمالی زیر مورد تحلیل و ارزیابی امنیتی خود قرار بدن.
حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا امنیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی کشور را تامین کند. در نشست عمومی امروز این جرگه اکثر سناتوران با اشاره به رویداد اخیر کابل گفتند در کشتن کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی بیشتر علاقات مافیایی دست دارند. نصرت پارساز کابل گزارش دارد.
کشته شدن دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کابل واکنش‌های گوناگون اعضای مشران و جرگه افغانستان را برانگیخته است. اعضای مشران و جرگه می‌خواهند حکومت باید امنیت این کارمندان را تامین کند. عبدالباقی بریال یکی از اعضای این جرگه در نشست روز سه‌شنبه گفت در کشتن کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی بیشتر دست‌های حلقات مافیایی وجود دارد و باید جلوی آن گرفته شود.
حادثه آخر دیروز حمله قاتلانه بر جان کارکنان مرکز عدلی و قضایی و مبارزه علیه جرم سنگین بود که متاسفانه یکی از خواهرای ما و یک برادر دیگه ما کارمند هستند جان شهادت نوشیدن و این طبعا گروه‌های مافیایی داخل هستن و کسایی هستن که اونا از داخل سابوتاژ میکنن و نیازمند عزیز که دولت تامین امنیت بکنه.
در همین حال انارکلی هنریار یک عضو دیگر مشران و جرگه میگوید طرح کشتن دو کارمند مرکز عدلی و قضایی از داخل پلان شده است.
درستی تحریزی کشته شدن از اینا از داخل شده. امیدوار هستم به خاطر تامین امنیت تمام کارکنان خاصتا کسایی که در چنین ادارات مهم و اساس کار میکنن حکومت افغانستان جدی توجه کنه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که روز دوشنبه دو تن از کارمندان اداره مبارزه با جرایم سنگین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی افراد ناشناس در ساحه چهارراهی قنبره شهر کابل کشته شدند و به روز سه‌شنبه هم یک مامور اردوی ملی در همین ساحه از سوی تفنگداران ناشناس کشته شد. هرچند مسئولیت این رویدادها را کسی بر دوش نگرفته، اما گروه طالبان سال گذشته با حمله بر سارنولی از استیناف ولایت لوگر 7 کارمند این اداره را کشتند. همین گونه چندین بار کارمندان استر محکمه افغانستان نیز مورد تهدید قرار گرفته و بالایشان حملات صورت گرفته است. پس از اظهارات سناتوران، فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه به کمیسیون امور دفاعی وظیفه سپرد تا مسئولین امنیتی کابل را در جلساتشان فراخوانده و از آنان در این باره جویه معلومات شوند. از کمیسیون امور دفاعی میخواهم که قمندان امنی کابل را همراه با مسئولین دیگر بخواهند و نگرانی سناتوران را همراهشان شریک بسازند. حسن شاه فروغ قمندان امنی کابل روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی به تمام نهادهای تحت امرش هدایت داده تا در تامین امنیت کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی توجه جدی کنند.
امنیت چند تا حدودی که در توان پلیس است، انشاءالله که امنیت چند تامین است، هدایت داده شده، هدایت به تمام مراجع امنیتی صادر شده.
حمله بر کارمندان مرکز عدلی و قضایی در کابل در حال صورت میگیرد که اخیراً این نهاد شمار از مقامهای بلندپایه دولتی را به فساد اداری متهم کرده و محکوم به جزا کرده است. در این حال مسئولان در اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دوام وضعیت کنونی مبارزه با فساد اداری را مشکل خواهد ساخت.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 6:50 شام وقت کابل شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید حضور زنان در اردوی ملی کشور را 10% افزایش خواهد داد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر از 1500 زن در صفوف نیروهای اردوی ملی خدمت میکنند که در آینده ها این رقم به 19000 تن بلند خواهد رفت. عباد الله هنونزی و جزئیات بیشتر در مورد.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند به هدف افزایش حضور 10% زنان در تشکیلات این وزارت روند جلب و جذب ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در مراکز آموزشی اردوی ملی صدها خانم مصروف فراگیری تعلیماتند. آقای رادمنش میگوید با توجه به ساختارهای سنتی افغانستان نیاز است که زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی وظیفه انجام دهند.
10% وقتی که ما مراجعه بکنیم این اضافه از 19000 نفر میشه و فعلا در وزارت دفاع اضافه از 1575 نفر زیادتر از برادرانشان در وظایف مصروف هستند.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان 5000 بست را برای خانم ها به اعلان گذاشته بود. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان نیز در تلاش است تا جهت تامین امنیت بهتر حضور زنان را در صفوف نیروهای امنیتی افزایش دهد. همکنون گفته می شود که در حدود 5000 پلیس زن در افغانستان مصروف خدمت می باشند. جامعه جهانی به هدف سرعت دادن روند جلب و جذب خانم ها به صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میلیون ها دلار کمک نمودند، اما به گفته شمار از کارشناسان افغان این روند چنان که پیش بینی می شد نبوده است. از سوی هم فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه افغانستان میگوید هرچند ساختارهای سنتی و عنعنات بالای حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی تاثیر منفی گذاشته است، اما نیاز است که زنان در این بخشا حضور گسترده ای داشته باشند. خانم کوفی میگوید حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی نباید تنها به بستهای پایین محدود باشد.
وظیفه سنتی که زنان در ارگان‌های امنیتی داشتن، مثلا در دروازه وظیفه تلاشی کردن یا در بستهای پایین، این باید تغییر کنه تا ذهنیت جامعه تغییر کنه. زنان باید در بستهای رهبری وزارت‌ها، مثلا در بخش پالیسی، در بخش قبلا گفتم استخبارات، کشف استخدام شوند.
خانم کوفی می افزاید در نهادهای امنیتی و دفاعی هنوز هم برای زنان شرایط مناسب فراهم نشده است و پیشنهاد می کند که حکومت باید با توجه به شرایط کشور به این موضوع توجه نماید و فضای مناسب را برای خانم ها به وجود آورد. عباد الله هنانزی، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هندوستان به پاکستان هشدار داده که اگر یک افسر متقاعد هندی در آن کشور اعدام شود، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. یک افسر متقاعد نیروهای بحری هندوستان به اتهام جاسوسی و فعالیت‌های تخریبکارانه در پاکستان دستگیر شده. محکمه نظامی پاکستان در هفته جاری بالای این شهروند هندی حکم اعدام صادر کرد. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
هند روز سه‌شنبه به پاکستان هشدار داد که اجرای حکم اعدام بالای یک افسر متقاعد هندی عواقب ناگوار بالای روابط این دو کشور در قبال خواهد داشت. سوشما سوارج وزیر خارجه هند به اعضای پارلمان این کشور گفت این موضوع در سطح بلند با مقامات پاکستان مطرح شده است تا اطمینان حاصل شود که در مورد کلبوشان یادف عدالت تأمین خواهد شد. کلبوشان یادف در سال گذشته میلادی به اتهام جاسوسی و فعالیت‌های تخریبکارانه در پاکستان دستگیر شد و در هفته جاری یک محکمه نظامی این کشور بالای این شهروند هند حکم اعدام را صادر کرد. پاکستان ادعا می کند که کلبوشان یادف یک مقام اداره جاسوسی هند است و در شهر ساحلی کراچی در ایالت بلوچستان با گروه های تروریستی مساعدت مالی کرده است. سوشما سوارج وزیر خارجه هند این ادعا را نادرست خوانده گفته است حکومت و مردم هند این احتمال را خیلی جدی می گیرند که یک شهروند این کشور بدون محاکمه درست برخلاف قوانین اساسی و در تخطی با عدالت قوانین و روابط بین المللی با جزای اعدام مواجه شود. سوشما سوارج به حکومت پاکستان هشدار داده است که در صورت تطبیق این حکم متوجه عواقب آن باشد. اپوزیسیون و سایر گروه‌ها در پارلمان هند خواستار آن شده‌اند که بالای پاکستان فشار آورده شود تا کلبوشان یادف رها شده و به هند سپرده شود. در سال گذشته میلادی پاکستان ویدیویی را پخش کرد که در آن کلبوشان یادف به جرمش اعتراف می‌کند. ولی معلوم نیست که آیا وی در نتیجه فشار اعتراف کرده است یا خیر. وزارت خارجه هند روز دوشنبه گفت کلبوشان یادف از ایران اختطاف و به پاکستان برده شده و در مورد حضور وی در پاکستان وضاحت داده نشده است. وزارت خارجه هند همچنان گفته است اعدام کلبوشان یادف را قتل عمد خواهد شمرد. روابط هند با پاکستان از سال 1947 میلادی از آزادی هند تا اکنون با تنش‌های همراست و آنها دوبار با هم روی منطقه کشمیر که هر دو ادعای مالکیت کامل بالای آن را دارند با هم جنگیدند. این روابط بعد از حمله اخیر بالای یک پایگاه هوایی هند با تنش‌های بیشتر مواجه شده است. هند میگوید حمله کنندگان از پاکستان آمده بودند ولی اسلام آباد این ادعا را رد می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از شرکت در نشست وزیران خارجه هفت کشور بزرگ جهان رهسپار مسکو شده. رکس تیلرسن پیش از سفرش به مسکو گفت روسیه میان آمریکا و رژیم بشار اسد باید یکی را انتخاب کند. انتظار می رود تیلرسن با همتای روسیش سرگی لاوروف در مسکو دیدار کند. جدیدترین موضوع مورد بحث میان این دو دیپلمات ارشد بحران سوریه است. بیشتر در گزارش امید مرزبان می شنوید.
پیام را که وزیر خارجه آمریکا با خود به مسکو می برد. روسیه باید در مسئله سوریه یک گزینه را انتخاب کند، همسویی با آمریکا یا حمایت از بشار اسد، ایران و حزب الله لبنان. رکس تیلرسن پس از نشست وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا راهی مسکو شد. انتظار می‌رود او با همتای روسش سرگی لاوروف ملاقات کند. تیلرسن پیش از آغاز سفرش به روسیه امروز به خبرنگاران گفت: روسیه واقعا خود را با رژیم اسد، ایرانی ها و حزب الله هم نوا ساخته است. آیا این یک اتحاد است که در دراز مدت به سود منافع ملی روسیه خواهد بود؟ یا روسیه ترجیح می دهد که با ایالات متحده آمریکا، دیگر کشورهای غربی و شرقی میانه که خواهان حل بحران سوریه اند همسو شود؟ رکس تیلرسن با اشاره به حمله کیمیایی که ادعا می شود حکومت سوریه در شهر ادلیب انجام داده است گفت ما اجازه نمی دهیم که این اتفاق تکرار شود. وزیر خارجه آمریکا همچنان از کنار زدن بشار اسد رئیس جمهور سوریه سخن گفت. فکر میکنم واضح شده است که دیگر حاکمیت خانواده اسد در حال پایان یافتن است. اما سوال اینجاست که چگونه پایان می‌یابد و چگونگی انتقال قدرت نیز مهم است. به نظر ما تداوم و ثبات در داخل یک سوریه متحد و تداوم و ثبات در منطقه مهم است. به همین خاطر حالا پیش بینی نمی‌کنم که چگونه حاکمیت خانواده اسد به پایان خواهد رسید. آمریکا قبلا سوریه را با اقدام نظامی تهدید کرده. بریتانیا و کانادا از افزایش تحریم ها بر علیه روسیه حامی رژیم دمشق سخن گفتند. اما وزیر خارجه فرانسه میگوید در نشست جی 7 کدام توافق مشخص درباره اقدامات آینده نشده است. هرچند وی با تاکید از روسیه خواست حمایت ریاکارانش از سوریه را پایان دهد، از وحشت رژیم بشار اسد فاصله بگیرد و نهایتاً نشان دهد که واقعا خواستار صلح است. همزمان با این آنجلینو آلفانو وزیر خارجه ایتالیا گفت باور ندارد که برخورد نظامی اقدام درست باشد. این سخنان پس از دیدار وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان با کشورهای واقع در شرق میانه که مخالف رژیم سوریه اند گفته می شود. جی 7 یا گروه 7 کشور صنعتی جهان شامل ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا می شود. وزیران خارجه این کشورها با همتاهایشان از ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر امروز در ایتالیا با هم صحبت کردند. تلاش‌های بین‌المللی برای تضعیف رژیم سوریه پس از آن آغاز شدند که رسانه‌ها از یک حمله کیمیایی در شهر ادلیب گزارش دادند. در این حمله که ادعا می‌شود حکومت سوریه مسئول آن است، 80 نفر کشته شدند. اما دمشق و پشتیبان قویش روسیه میگویند این حمله را نظامیان دولتی سوریه انجام ندادند. ایالات متحده آمریکا که رژیم بشار اسد را مسئول این حمله کیمیایی میداند، یک پایگاه هوایی سوریه را با 10 راکت کروز هدف گرفت.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره برمیگردیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش دهید. خدا نگهدارم.